والده ترمنز وده ما في لنو كي دزي كي يواتا اغير دغ ان دزي خبل منزي كي په نتیجه کې دوا یا درې کسان دی او بل غړ نمر کیږي دا مسله اوس یوازې هغه پسې نه ده محدوده په اطراف پسې او زیاتره ښاري خلک چې هغې ښار کې دي یا د لوړ پوړو چارواکو زامن دي هغوی ډېر وخت د هغوی زامن د خوشحالۍ په ورځو کې په اخترونو کې په ودونو کې یا په هغه ورځو کې چې د دوی د کوم مشر د مرګ تلینی هغې ورځو کې ډزې کوي اگر چې هغه ورځ د دوی دپاره د هغې مړي پاکې د دعا ورځ وي خو دوی په ډزو په هغه باندې لمانځي چې هغه هم ډېرې بدې پایلې لري.
ظاهر څراغ وایي حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي او د هغو کسانو مخه ونیسي چې د خوښیو په محل هوایی ډزې کوي. نوموړی له ځوانانو هم غواړي چې د ډزو پر ځای د خپلې خوښۍ په اتڼونو ونمانځي.
حکومت نامم غوښتنه هم دا ده چې تر څو په دې برخه کې پلټنه وکړي، هغه کسان چې دا کارونه کوي او یو قانون وضع کړي، هر هغه څوک چې په واده کې ډزې کوي یا په نورو خوشحالۍ کې ډزې کوي باید مجازات شي. زما په اند باندې دا خوشحالۍ موږ تاسو په ډزو سره لمانځل دا په معاصر دوره کې ښه کار نه دی او په کار داسې دی چې دغه خوشحالۍ موږ تاسو په نورو ملي دودونو سره ولمانځو. زه وایم چې راځئ د دغو خوشحالیو چې د خوشحالۍ موږ تاسو په دې ډول سره لمانځو، راځي بدیل لارو ته وګورو. موږ تاسو په هیواد کې ډېر ښکلي ښکلي دودونه لرو، ښه بېلګه یاتان ده. که چېرته موږ تاسو دغه خوشحالۍ ولمانځو سره په ډېرې مینې په ولولو سره د هیوادوالو ته موږ تاسو د خوشحالۍ پیغام ورکوو، نو راځي اتڼونه وکړو، راځي چې میلې سره وکړو، راووځو شور سره جوړ کړو او نورې نورې لارې شته چې موږ تاسو کولی شو چې دا بریا په دې ډول سره ولمانځو.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان خوشحالي په هوایي ډزن مانځي او څنګه یې مخنیول کېدې شي، په همدې اړه مو له مدني فعال خان ولی عادل سره چې په دې برخه کې یو کمپاین هم پیل کړی مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته بولم. عادل صاحب، کلمړی دار ته وای چې ولې ځینې ځوانان اوس هم مخبل خوشحالي په هوایی ډزو سره نمانځي، یعنی کله چې دوی په کور کې و خوشحالي وي یا عمومي و خوشحالي راځي لکه اختر یا د ویلو به بریا وي، دوی را پاتېږي او بیا هوایی ډزې کوي.
لبد مرغه په افغانستان کې د ډیرو نورو بدو د دونو رواجونو ترڅنګ یو د خوشحالۍ په مراسمو کې هوایی ډزې کول دي چې متاسفانه یو شمیر لدینه خوند اخلي. بلې لټ زما په نظر چې خلک په د خوشحالۍ په مراسمو کې هوایی ډزې کوي یا خپل خادي په هوایی ډزو سره لمانځي، هغه دا دي چې مونږه متاسفانه یو جنگي ټولنه یو. موږ له ماشومتوبه د ډزو سره بلد یو. مونږ کله چې دنیا ته راځو په مونږ باندې ډزې کیږي، په مونږ کې چې کله یو خوشحالي رامنځته کیږي مونږ ډزې کوو او په همدې ډزو باندې بیا وژل کیږو هم متاسفانه. یعنی زمونږ ټولنه کې توپک ډیر مشهور دی، ډزې ډیر مشهور دي، د توپک کارونه د ډیر عامه سوې ده او په دې ټولنه کې جنگ د دې لامل ګرځېدلې دی، وژنې د دې لامل ګرځېدلې دي چې خلک په یو ډول توپک نه ډېر استفاده وکړي، حتی په خپلو خادوی او په خپلو خوشحالیو کې توپک راګټ کی. ل ځوالې له تشدد سره یو ډول مینا یو ډول لیوالتیا هغه د دې لامل کېږي چې مونږه په یو ډول ځان ته بهانه پیدا کړو چې د خادی په مراسمو کې هم یو بد څه هغه ډزې کول دي، په دې سره خپل خادي او خپل خوشحالي ولمنځو.
عادل صاحب، یو خبره ده هم کېږي چې مثال دغه ځوانان غواړي نور ته ځان وخی، مثال د دوی شاوخوا چې څوک دی، کلیوال تربرونه خپلوان یا پارځ کې چې کوم خلک دي، د دې لپاره چې دوی هغه ته ځان خودلې، د دې لپاره هم دا کار کوي چې د خوشحالي په محل هوایی ډزې وکړي.
دوی د توجه او د پاملرنې کېږي، دوی سخت اړتیا لري چې د خلکو پام خپل ځان ته راوړي، هغه یو ډول خپل هغه داخلي احساسات په یو ډول څرګند کی. یعنی که چیرې په یو کورنۍ کې د خادي مراسم ترسره کیږي او دغه کورنۍ داسې کورنۍ وي چې ډزې کول پکې دود وي او دوی ډزې ونه کی، په یو ډول نه یو ډول دوی ته ځان بد ښکاریږي، دوی ته ځان کم ښکاریږي او دوی نشي کولی هغه خپل لوی خپل کاذب غرور په یو بل ډول سره خلکو ته وخی او وړاندې کی. خلک په دې سره غواړي یعنی خپل مهم والی، خپل لوی والی، خپل غرور ثابت کی، یعنی موږ داس یو څوک یو چې زموږ په کور کې یو څه شوی دی.
نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی څنګه یې مخه نیول کیدی شي؟ څه باید وشي چې ځوانان له دې وروسته په خوشحالیو کې هوایي ډزې ونه کړي؟
زه فکر کوم حکومت، دینی علما، معلمین، مدنی فعالان، قومي خلک ټول باید په یو غږ او په یو لاس د دغه ناسم دود پر وړاندې جدي، کلکه او اساسي مبارزه وکړي او په دې پوسې چې دا یو غلط دود دی او باید د منځه وړل سي. همدارنګه حکومتي ادارې، خاصتا امنیتي ارګانونه باید د هغو کسانو پر وړاندې جدي قانوني چلند وکړي چې هغو د خوشحالي په نوم وسله کاروي، توپک کاروي او هوایي ډزې کوي، چې د همدغو ډزو له امله متاسفانه نه یوازې دا چې د دغو ډزو غږ په خلکو باندې ډېر بد لګېږي، یعنی له روحي پلوه خلک زیانمن کوي. باید دغو انسانانو ته چې هغوی هوایي ډزې کوي د خوشحالي په نوم، هغو ته د یوې بدیلې لارې په اړه فکر وکړي، یعنی داسې لارو چارو په اړه فکر وکړي چې که ځوانان یا خلک د خوشحالی په نوم ډزې نه کوي څه کوي؟ بالاخره د هغه ایواز ورته وړاندې کی، د هغه بدیل لار ورته وړاندې کی، یعنی کله چې بدیل ایجاد سي او هغه خوند سي خلګي په ډزې کې ګوري، هغه خوند په یو بل بدیل کې ګوري، زه فکر کوم ډزې به بیا د خادی په مراسم کې نوي موجودي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تان څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په تیره نږدې یوه میاشت کې په افغانستان کې د برېښنا شرکت اړوند هغه پایې چې وارداتي برېښنا افغانستان ته رالېږدوي 11 ځلې په نښه شوې دي. د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په دوی کې ډېری پایې یا بشپړ ډول له منځه تللې او یا هم قسمه تخریب شوې. د دې شرکت د معلوماتو پر بنسټ پر بشپړ نړیدونکو پایو د دوی نږدې $100,000 لګښت راځي، خو هغه چې قسمه لګېدلې هم لګښت زیات. خدا پایی ولی پنخه کی گی؟ آیا دا یو طرحګریز عمل دی که نه نور اهداف لري؟ په دې او نور مهم موضوعات مو د افغانستان د برېښنا شرکت لویان محمد هاشم سنگر نیازی سره خبرې کړې. نیازی صاحب خره غلاس، ازادي رادیو ته
ډېر مننه. خوشاله اوسئ.
په تیرو یو میاشت کې په زلونو باندې خلکو ولیدل چې د برېښنا پایې پنخه کیږي. اول که په ټوله کې د هغه ارقام په اړه باندې په تیرو یو میاشت کې چې پنخه شوي وغږیږو، څومره زلونه او څومره پایې؟
ټول ټال په دغه وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان د خلکو د خونانو لخوا او همداراز د روښنایي د خونانو لخوا د برېښنا دیار د سپایې په بمونو الوزول شوي او نړېدلې دي. هر پایه که چیرې په بشپړه توګه له منځه لاړه شي، د ډېر ترغېدو باندې شاوخوا $100,000 لګښت راځي. او په دغو 11 پایو کې یو شمېر یې په بشپړه توګه نړېدلي او یو شمېر پرې زیان رسېدلی. هغه چې په کومه اندازه ورته زیان رسېدلی، هغه بېرته ژر رغېدلي دي او چې په بشپړه توګه تخریب شوي، ځینې یې بېرته اصلي حالت ته راګرځېدلي او په ځینو یې کار روان ده او په ځینو ساحو کې په موقتي شکل کانکریټي پایې درېدلي دي او برېښنا تمدید شوې. خو د تېرې شپې د پایې په نړېدو سره کابل ښار هم بې برېښنا شو او د وارداتي مزي په مسیر کې چې کوم ولایتونه پراته دي، هغه هم بې برېښنا شوي دي. او زموږ تخنیکي ټیم هڅه کوي چې ډېر ژر په ممکن وخت کې دا مزي بېرته وتړي او د پایې اساسي چارې بیا پیل
کړي. دغه پایو د بیا د رغېدو لپاره مالي لګښت بیا د افغانستان برېښنا شرکت له اکاونټ تحویلېږي؟
بله، چون شرکت ته طبعا دا خو یو کال مخکې شرکت په دماتي په حالت کې و، د شکست په حالت کې و، نوې رهبری چې راغله دا شرکت بیرته په پښو درو اوس د رقم لګښت راځي د خپل د افغانستان شرکت له بودیجې نه دا پایې جوړیږي.
فکر کوي نیاز صاحب چې دا یو تر هغریز عمل وي؟
د برېښنا شرکت د برېښنا د عادلانه او مطمئن او دوامداره ویش مسئولیت لرو. دا پوښتنه خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ته راجع کیږي، د دې پوښتنې ځواب د هغوی ورکي. خو موږ خپلې اندېښنې خپل تشویشونه په دې اړه باندې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي، او له هغوی مو غوښتي چې برېښنا چې یوه ملي شتمني ده، یوه منفعت تاسیسات دي، د برېښنا تاسیسات د دې په ساتنه کې دوی هغه خپله ملی او ملی وجیبه او رسالت ترسره کړي، له موږ سره همکار واوسي، او همداراز په دې برخه کې د خلکو ونډه ډېره مهمه ده. چون هیوادونه معمولا ملت جوړوي، حکومتونه لنډ مهال عمر لري، او ملتونه
افغانستان امنیتی بنسټونو ته سپارلی کوم ټکی پکې یاد شوی دی؟
همدا ټکی پکې یاد شوی چې دوی دې د برېښنا د تاسیساتو امنیت وساتي، او هغوی چې د برېښنا تاسیسات ړنګوي هغوی دې ونیسي، هغوی دې وپیژني، او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
هغه لومړنی او ابتدایي څېړنې چې د افغانستان برېښنا شرکت کله سیمې ته ورځي او معلومات کوي چې پایا نړیدل ده، هغه ابتدایي څېړنې څه ښیي چې څه ډول دا کار کیږي؟
خو ابتدایي څېړنې همدا دي چې هر پایا څلور فاونډیشن لري، نو د هر فاونډیشن لاندې ماین ایښودل کیږي، او هغه په ماین باندې لزول کیږي، بیا پایا چپه کیږي، او په زیاتره مواردو کې درې ماینونه درې فاونډیشنونو ته د پایې درې برخو ته ماینونه ایښودل کیږي چې هغه درې برخې ونرول شي، دا بله برخه په خپله پایا چپه کیږي، دا مسانرول کیږي.
ملتونو بحث وړاندې مطرح شو نیازی صاحب، هغه سیمو کې چې دغه پایې نړول کیږي تر ډیره پورې د ترهګریز تهدید لاندې نه دي، تر لوړ ګواښ لاندې، یعنی د حکومت تر اغیز لاندې د اغسی مشته. فکر کوي چې ولې د خلک بریالي کیږي چې حالت ولر شي؟
سوال هم دا ده، دا پښتنه ده، مونږ بار بار له خلکو غوښتي چې حد اقل نیکمرغه ملتونه هغوی دي چې له خپلو ملي شتمنیو او له خپلو ملي تاسیساتو نه ساتنه کوي. حد اقل که دی د لاس په ذریعه نه شي کولی چې د دې کار معنې شي، په دې خو کولی شي چې نږدې پوستې ته خبر ورکړي، نږدې امنیتي ارګان ته خبر ورکړي، دا موضوع د برېښنا له اړوندو ادارو سره شریکه کړي، او د دې وطن د دښمنانو په پېژندنه کې همکاري وکړي. موږ چې د نړۍ ستر هېوادونه ګورو، هغه د خلکو او حکومت د ګډې همکارۍ په نتیجه کې هغه د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلي دي. نن نورو هېوادونو ته برېښنا ورکوي، د نورو هېوادونو لاسنیوی کوي. موږ هم افغانستان هم 15 کلن تاریخ لري، هم په فرهنګي لحاظ، هم په تاریخي لحاظ، هم په دې سیمه کې د شتون په لحاظ باندې. نو له هر کوم تمه ده چې په دې برخه کې رغنده رود ولري او ولوبه وي، تر څو دوی هم د نورو خلکو په څېر د برېښنا له اړخه په نورو برخو کې مرسه او ښه ژوند ولري. اجازه ورنکړو چې زمونږ ماشومانو له شونډو نه دی خندا وتښتوي. دا زمونږ غوښتنې دي، له خلکو سره شریکوو، بار بار مو شریک کړي دي، او ستاسو له لارې هم له خلکو دا غواړو چې په دې برخه کې همکار واوسي، او تر څو موږ په راتلونکي کې د دا ډول پېښو شاهدان ونه اوسو.
اوس خو امنیتي ارګانونه نیازی صاحب نشي کولای چې د هر یوې پایې سره یوه په امنیتي پوسته جوړه کړي تر څو امنیت خوندي کړي، خو په ټوله کې د یو پلان د را جوړولو او یاد داسې یو پلان اړتیا لیدل کیږي چې د دغه ستونزو مخنیوی وشي. د هماهنګۍ په برخه کې یا د همغږۍ په برخه کې د لیوسته کارونه به څه وي؟
اوهو، پوهیږو چې یعنی په فزیکي لحاظ باندې موږ نشو کولای چې هر پایې ته یو سرتیری موظف کړو، ولې امنیتي ارګانونه یوازې د فزیکي امنیت مسؤلیت نه لري، دوی کشفي او استخباراتي کارونه کوي. دوی باید د کشفي او استخباراتي پلانونو او کارونو له لارې د دښمنانو د غرضولو پلانونه شنډ او خنثی کړي. موږ د افغانستان برېښنا رهبري له امنیتي ارګانونو سره په نږدې کې په دې باندې کار کوو چې په راتلونکي کې څه ډول وکولی شو د دا ډول تخریبي فعالیتونو.
د مالی زیان کله چې تاسو هغه جبرانوي، بیا آیا بوج بیرته مشترکینو ته یا هغه چې ساسي مشتریان دي هغوی ته راوځي؟
نه، بوج خو طبعا کله چې برق پرې شي نو خو زمونږ مشتریان برق نه لري، برېښنا نه لري، نو په هغوی باندې هم مصرف لګښت راځي، او کله کله دا سه عامه ذهنیت دا شی تدایی کیږي چې گویا له شمیر خلکو نه د برېښنا د لګښت پیسې نه اخیستل کیږي، هغه نه ورکوي، هغه زور ور دي، بلکې دا په نورو خلکو په غریبو خلکو باندې له هغوی نه اخیستل کیږي، هغوی باندې چارچیږي. په داسې حال کې چې داسې نه ده، ځکه چې د مشتری او د برېښنا شرکت ترمنځ د محاسبې معیار چې ده هغه میتر ده د برق، څومره چې میتر ودرځي د هغو درجه معلومیږي، نو په هماغه اندازه د میتر محاسبه کوی شي د څومره لګښت راغلی، ځکه چې د لګښت دغه کټګوري معلومه ده، اوله دوامه دریمه چې له اول نه له صفر نه تر سلو پورې دوه نیمې افغانۍ دي، بیا له یو سل یو نه تر دوه سوه پورې درې اعشاریه پنځه افغانۍ دي، پنځه نوي افغانۍ دي. همداسې برف چې راځي نو په هغه کې ستونزه نشته، او هغه هېڅ ډول پکې سوی تفاهم هم نه راځي، او زموږ هېوادوال دی پرې باندې شک نه کوي.
سینازیا صاحب، دوه وروستۍ پوښتنې لرم. آیا په ځینو سیمو کې مانی چې د اختلافي مسایلو له کبله پای نه اړول کیږي؟
زمنګ برېښنا شرکت تر اوسه پورې پرې مورد ځینې موافقه اطلاعات نه دي ترلاسه کړي چې دا وښیي چې په ځینو سیمو کې د اختلافي موضوعاتو یا هم د ناسالمو سیالیو له کبله دا کار وشي. خو زمنګ ویل هم دا دي چې هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو ژوند ګواښوي له هغوی نه اسانتیاوې اخلي او هغوی ته د فخې په ځای غم ورکوي، هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي او زموږ لخوا نه مردود دي.
زما وروستۍ پوښتنه، د دې اعمالو د دوام پر مهال به د برېښنا شرکت مسؤلیت او همدارنګه راتلونکی پلان څه وي؟ او همدا ډول که چیرته دوام وکړي دا مسایل او بلاخره هر شپه د خلکو کورونه تیاروي، د افغانستان پر برېښنا شرکت د خلکو باور ته څومره زیان رسولی شي؟
طبعاً گرچه در افغانستان خلق درنویخ ندک خلق دی، در درنوی خلق دی، اوی پده پوهیگی چه در برهنا شرکت کار کوین که دشته پر محال داختر در قدره و رزی زما پر شمول زمان در مدوعات و در همکاران پر شمول تخنیکی تیم خوم پامغ لحظه که چه اوزای که چاوده نوشی او در برق پایه و نریگی در اسیم ترسیگی او جر ترجمه خود سروی که او پلان جوری که چه شرایط مساعد وی نسان دستی کار پیلوی. نو زمان رافلون که پلان نام دادی چه لامنیتی ارگانون سر گریه لحظه و پلان سر جور کو او در دا ډول پیسو د مصنوعي لپاره لازم اقدامات وکړو. طبعا برېښنا د اوسني بشریت تر ډېره مهمه لومړنۍ اړتیا ده. د برېښنا ډېر کارونه ناشونی دي، نو برېښنا اړینه ده. خو یو ډار هېوادوالو ته ورکوو، د برېښنا د رهبرۍ په استازیتوب چې که هر څومره د دې وطن دښمنان هڅه وکړي چې زموږ برېښنا ونړوي، زموږ د برېښنا مزي پرې کړي، زموږ د برېښنا پایې ونړوي، موږ به بیا جوړوو، موږ به بیا جوړوو تر څو خپلو خلکو ته برېښنا ورسوو او د دې کورونو په برېښنا روښانه وساتو.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان محمد هاشم سنگر نیازی له تاسو ډېره مننه.
خوشحاله اوسئ، تاسو نه مننه، آباد اوسئ.
نازک دی جانان د خایستونو په دنیا کې را نورک دی جانان زر مر ورش ستم گر شی دی نازک دی جانان د خایستونو په دنیا کې را نورک دی جانان 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 پسی تل کو مرمان جانان جانان پسی تل کو مرمان
دے دلے کر رہا
ناش لگی ماں باندھ داخڑ کو رو ناش لگی